شنبه د مرغومي 12 ماده 2018 کال د جنوري 2 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر وبجو د خبرونه په منځني صفه 12 پښنی بي په ټول افغانستان کې خبري شي. په انټرنیټ کې بیا سم خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د کابل د تیر ورځې د بمی چاودنې تازه جزئیات ترکو او دا به واوري چې له طالبانو سره سوله کیدای شي. خلومړی خبرونه. افغان ولسمشر وایي هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې بېګناه انسانان وژني. په ننګرهار کې په تیرو 24 ساعتونو کې د داعش 14 تنه وژل شوي او د امریکا په مشه ایتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې بمباري کړې. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وخندله. د هر خبر پاڼه د شغلی غنی په حواله وای پر بیګناه خلکو داسې تروریستي حملې په هیڅ دین کې توجیه نه لري. تیره ورځ په کابل کې په یو رستوران کې چاودنې 2 تنه ووشل او 15 تنه یې ټپیان کړل. په خبر پاڼه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرو ته اشاره شوې او ولسمشر غنی په حواله ویل شوې چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره هغه کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بېګناه انسانان وژني. ټاکل شوې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د روانې میلادي میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې خبري وکړي. د خبرو تمرکز به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي وي. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت یا داعش د 14 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په چین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي.
تیرو څلوروي ساعتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې 25 داعش وسلوالو کې مرزوبله اړولې ده. په دغه بریدونو کې چې تېره شپه د چین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول 14 داعش وسلوال وژل شوي دي او 12 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان په ختیځ کې د داعش پر ضد پوځي عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې روان دي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یو ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان له زیمبابوې سره د 15 یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیل کړې ده چې د دې لوبو لومړۍ او دوهم افغانستان ګټلې ده او نن یې درېیمه مسابقه ده. د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل.
واکه د افغانستان د لوبډلې مورال خو پیلن ډیر کوي دی او نننې لوبې ته موږ ډیر شامه دي ګلورو. یو ښه خبره ده د زمونږ تر هغه لوبغاړي راشد ارمان چې دغه ویزه مخکې نه وسه دغه ویزه سوی دغه هم نیراوره شي د ټیم غړي دی. نو ان شاء الله ز د نن لوبې ته ډیر امیدوار یم او که چېرته نن دغه سیالي موږ ګټو نو د زیمبابوې سره د یو ورځنی سیالي سیریز هم د افغانستان په نامه کیږي.
نننې لوبې د افغانستان په وخت د ماسپښین په درې نیمه بجو پیل شي. د امریکا په مشهید د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد 24 بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. د ائتلاف په ویلامي اعلامیه کې چې تیر ورځ پرښ ورغلي دي چې تل عفر سیمه ته نږدې د داعش 9 سنگرونه او 4 پلونه چې د ډلې ترې کار اخیستل منځ وړل شوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موصل شهر شاوخوا او همدارس رمادي شهر ته سیر مشوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د سوریه په رقه شهر کې د داعش د تیلو زیرمې په نقشه کړي دي. بلورته عراقی ځواکونه وای پر مادي کې د خپل واکمنۍ کړي پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د داعش تر واکلاندې سمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنیو لوی سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل. د عراق حکومتي ځواکونو د تیر یکشنبې په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ. مصری چارواکي وایي د نیل په سیند کې د وی وړي بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړي له اوبو راایستلي او روغتون ته لیږدولي دي. چارواکي زیاتوي چې ډوبې شوي کښتۍ د وو کسانو د انتقال ظرفیت درلود خو 14 تنه پکې سپاره وو. د اوکران په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلاوه بلتون غوښتون کې پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربندې مات کړی دی. د اوکراین پوسټ پر نوویل چې د پنشن بیل ورس راهیسې په ختیځ شار دونباس کې د دوی پر مرکزونو دوی حمله شوې دي. په دې حمله کې چاته زیان نه دی اوښته خو بلتون غشتون کې ادعا کوي چې پرون د ختیځ شار دونسک پر وکیلی او هوایی ډګر د پوسټ په حمله کې واسکر وټل شوی دی. بلتون غشتون کو ویلي چې د اوکراین پوسټ له پنشن بیل راهیسې یو لسل اوربند مات کړی دی. د جرمني په مونچن شار کې د ریل ګاډي مرکزی تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري لعمله تړل شوی وو پرون بیرته پرانستل شو، خو چارواکو ویلي چې په شار کې وضعیت جدي دی. د مونچن د ریل ګاډي مرکزی تمځای او د شار په لویدیز کې د ریل ګاډي یو سټیشن د نوي میلادي کال په شپه وتړل شول. د مونچن پولیسو له اسلامي دولت یا داعش سره د تړلو وسلوالو لخوا د انتحاري حملو د جدي ګواښ خبرداری ورکړ. د خبرداری لخ پرې دو سره سم لشتر لشه 1500 اضافي ځواکونه مونشان شهر ته ورسېدل او خلک یې د ریل ګاډي له تمځایونو وویستل. د مونشان پولیسو وویل چې څېړنې یې روانې دي، خو په دې اړه مشکوک کسان نه دي نیول شوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو حال له مرزي احمد زی څخه اور.
او ده هم د افغانستان د ځین لوی خرونو د هوا حالات چې د سنتي ګرید په کچه اټکل شوی. په بدخشانو کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 2. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 9. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 10. په کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 1. او په گردیز کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 1.
دا سجر اډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل پرونی چاودنی یو شمیر کسان په خپل کورونو کې ټپیان کړل.
موږ کوم چې کې ماته شوې ده، کسان ته زخمیان وو چې
بلور ته طالبانو سره د سولې خبرو ته هیلي پیدا شوه. د سولې د عالی شورا وایاند وای
هغه شرایط چې مخالفین لري چې معقول شرایط او هغه به منل کیږي، چې غیر معقول یا عملی نه وو په هغه باندې به ټینګار نه کیږي.
د سولې د خبرو پاړه مو چې د چین استازي به هم پکې وي. په دې خبري مجله کې د یو پاکستانی څېړونکي نظر هم اخیسته.
چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خپه کول نه غواړي د غیر نومتوي.
په جرمني کې تروریستي بریدونو ته اندېښنې د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې په پرتله راکمې شوې. او د دې خبري مجله په ورستیو کې به د شوند رنگونه په پروګرام کې واوري.
کار به وینم چې نوي ښه په ټول ژوند کې زه خوشاله یم. په دې باندې شکر کوم چې الحمدلله دوه جوړ په خلارم جوړ لاسلام.
په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په ګډون 2 تنه وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوی دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون پر ټویټر ولیکل چې د پیښې په سیمه کې یو تن مشکوک نیول شوی او د پولیسو څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو د حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ولسمشر اشرف غنی د حمله په شدت غندلی او ویل دي چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه یې غوړه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زی څخه.
په خلیفۃ اللہ کې د پرونی حمله عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشو چې مالک یې افغان دی، خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې وو اوسیدونکو د چاودنې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کور هم کې ماته شوې ده، کسان ته زخمیان وو چې
څنګه ویل. د دې سیمې یو بل اوسیدونکو وایي
با قدمی چې ستاد بودیم یک انفجار دمی داخل هوټل شد، بعد از یک لمبه خطرناک بالا شد.
موږ تلته ولاړو چې په هوټل کې چاودنه وسوه او یو خطرناک لمبه پورته شوه. تلته زما کور دی، د کورونو شیشې ماتې سوې او ډیر خلک زخمیان وو. په کورونو کې ښځې او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایتالیا ایمرجنسی روغتون پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخت سیمه کلا بند کړې او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویان پر ټویټر ادعا کړې چې پرونی انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یوه بهرني رستورانت حمله کړې و چې د 1400 بهرنیانو په ګډون یوشتنه پکې وژل شوي وو. په کابل کې تر حمله یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یوه څلور اړخیزه غونډه وشي. شاغلی غنی لدی خبری سره پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په زغر دی وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بل غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د دې خبرو پیل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله پاړه په خبر پاڼه کې ویلي افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاري ساتلې او وسلې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بیګنا افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تیر دوشنبه په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکی وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یو کاروان شوی و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي هغه کسان چې د جګړې لارې غوره کړې ده د سولې په خبرو کې ځای نه لري. آیا دا ځل به د سولې هڅې بریالۍ شي؟ له کابله خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجنډا په هکله څه نه وایي، خو دی د دې مذاکراتو پر افغاني کولو تاکید کوي. ښاغلی شاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګه به د سولې علي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید دی چې دغه ځل منګه دغه ناستې چې دي دا د تصمیمګیرۍ مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي. هغه شرایط چې مخالفین یې لري، چې معقول شرایط وو، هغه به منلی کېږي. چې غیر معقول یا عملي نه وو، په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یوځای کیږي پر وړاندې به یې عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظري وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خواوي یا چین دې زموږ پر خواوي، زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي او صلح ده هغو هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او په ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کېږي چې داعش هم په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
فدا محمد نظري دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغېز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغېز د سولې پر اړخ راوڅرخوي.
بیا هم د سولې په اړه فرشتي جلال زی له پاکستاني سیړونکو محمد تقی سره په مرکه کې په سر کې پوښتنه کړې ده چې کوم موضوعات د سولې د خبرو لپاره دا ځل مهم دي. ډاکټر تقی وایي
ډسکشن خو په ټول په دې باندې وی چې نمبر 1 آتشبس په کلی، دویم دا دی چې طالبان څه سیاسي دریض لري او دې کې بیا د امریکایي او د چین کردار ډېر مهم دی. ولې چې هغه پاکستان باندې فشار دی ته ولې شي چین خو بل خصوص پاکستان چین نه بغیر خوځېدې نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې ووي چې وینډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي، لکه په ښکاره دا ښکاري چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسلې چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم. دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي. آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي کنه دي مهم؟ پاکستان خپل خو وايي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګم په ټولو یې نه لرو. نو افغان حکومت پس اوربند له چا سره مطرح کوي؟ چې اصلا مقابل طرف معلوم نه دی.
د دې چې د ډیرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشتي کوچلا کې موجود دي. زوام چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سرلخ کړ دی، هغه بنیادی توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی؟ راځي. مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپله خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیوالو قوتونو ته پیښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم ته کې ډیپلوماټیک پروسه د لپاره پکار ده.
ډاکټر محمد تقی. لنډ خبرونه لرو. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وخندله. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت د داعش د 14 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد یې 13 ورځ څلورویشت هوایي بریدونه په عراق کې ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې 13 ورځ پر داعش بمباري وکړه. مصري چارواکي وایي د نیل په سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه شوي دي. او د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسي پلاوی بلتون غوښتونکي پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اور بندې مات کړي. دا سجی رادیو سهارنی خبری مجله په منځني سپر دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. دا سجی رادیو پر روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پاکستان کې د ورستیو چاودنو په تیر بیا په مردان کې د ورستیو چاودنې نو ورسته خلک د پاکستان امنیت ته په تیر د خیبر پښتونخوا خلک په نظر ګوري. خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونه پانی راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سلطان ما صالح محمد صالح دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
له بریتانیا خبریدونکو ورځپاڼې انډیپندنت لیکلي چې له افغانستانه د صحي کارکونکو تېښتې د دغه هیواد روغتیايي سیستم اغیزمن کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو یې په تیرو 14 کلونو کې زیات تمرکز د افغانستان پر روغتیايي خدماتو او امنیتي برخې وکړ، خو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره دغه پرمختګونه له جدي خطر سره مخامخ دي. د لیکنې په حواله ځکه د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله په طبي برخه کې د مرستې رسونې زیات کارکوونکي له افغانستانه په وتو دي او په دغه هیواد کې اړ کسان له جدي ستونزو سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په زیاتو کلیوالو سیمو یعنی هغو ځایونو کې چې مخکې پکښې واړه او لوی روغتیایي مرکزونه وه، اوس ګواښونه د دې سبب سوي چې له دغو سیمو طبي او روغتیایي کارکوونکي ووزي او خلک له طبي یا صحي خدماتو بې برخې سي. ورځپاڼه په دې لیکنې کې د څو ناروغانو په خاص ډول میندو وضعیت ته د زیږون لپاره روغتونونو ته ورځي اشاره کړې او لیکلي دي چې ځینې میندې څو ساعتونه پر خرو سفرونه کوي او غواړي ځانونه کوم روغتون یا روغتیایي مرکز ته ورسوي، خو کله چې روغتون ته رسیږي هلته کوم صحي کارکوونکی نسته چې طبي خدمات وړاندې کړي او دغه میندې د مرګ له خطر سره مخامخېږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له بلې خوا په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخې ته د خلکو اوږده کتارونه لیدل کېږي چې غواړي ویزه ترلاسه او له افغانستانه ووځي. په لیکنې کې راغلي که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نه سي او د خلکو تېښته دغسې روانه وي، په نږدې راتلونکي کې به په دغه هیواد کې طبي خدمات نور هم ټکه نیسي. د هندستان چاپ سټیټسمن ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې د هندستان یوه بله بریالۍ پروژه. په لیکنې کې د سلما بند د پروژې د پرانستنې په اړه تبصره سوي چې په هغو کې افغانانو د هند بیرغ اوچت کړی و او د هندي فلمونو سندرې ویلې، له هغې جملې یما یما سندره. په لیکنې کې راغلي چې په هرات کې سلما بند د 300 میلیونو ډالرو په لګښت د هند لخوا جوړ شوی او په 2018 میلادي کال کې به فعالیت پیل کړي. د دغه بند کاسه 40 کیلومتره اوږده او 3 کیلومتره سور یا بر دی، کولی سي 240 میگاواټه برېښنا تولید کړي. یو هندي تحلیلګر ورسپڼې ته ویلي د دغه بند رغونه د افغانستان بحران ته د سولیز حل لپاره د هند تعهد بل مثال دی. تحلیل کوونکي وایي دغه بند کولی سي د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ چې تاریخي او اوږده دوستی لري د همکاري یو بل نمونه وي. سټیټسمن ورځپاڼه زیاتوي پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندر مودی وروستی سفر هم شي د هند او افغانستان له اړیکو سره ارتباط ولري، ځکه که هند وغواړي په افغانستان کې تر دې لوی نقش ولري نو د پاکستان دوستۍ ته هم اړتیا لري. سټیټسمن لیکي چې په دغسې وضعیت کې په افغانستان کې د هند پانګونه له دې جملې د سلما بند رغونه چې د هندوستان او افغانستان د دوستۍ سرحد نوم ورکړل سوی کولی سي د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ هم د نږدېوالي زمینه برابره کړي.
د تیرې سشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په مردان ښار کې د پاکستان په یوه دولتي دفتر کې ځانمرګی برید وشو چې لږ تر لږه شپږ کسان پکې ووژل شول. په مردان کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر پوځي عملیاتو سربیره خونړۍ بریدونه کوي په پاکستان کې زموږ همکار په دې اړه د سیاسي او دفاعي چارو د دوو څېړونکو د څرګندونو په مټ دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که څوم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو په ځای عملیاتو ترهګر ځپلي، خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو له 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ازر بیا زب چې شو شوې دی یا د نېشنل الیکشن پلان چې کوم دی نو دا هیڅ په نتیجه کې وخت دا چې هغه خونړی دا د څونه بلګېدل هغه اوس کافي کم شوې دي. لیکن بل طرف ته چې وګورئ نو د دې جنگ جوړړي چې کوم دی ډېرې خورې دي نو دا چې په لنډا وخت کې د دې ختمول یا دا انجام تر سوال مشکل کار دی. نو تا یو طرف تا جنگ بروانی بل طرف تا با دا جنگ دا ختمولو کوششو ندی.
لابلی خواب سیاسی چارو کارپو نزیف خان وایی چه وصلوال دا پازی عملیاتو لامل کمزوری شوی او اوس دی ملکی و گروه پنخه کولو غواری چه خپل زن پیاوره او جوندی و خیی
خام خاله دی مالا دغم دا دی دا او خیی چه بایی که تار سمرا پریشنی کنو منگا جوندی و خود پورا طاقت کی و دا کار کویشو او دا خو مطلب داره که اصان کارو پابلک راستر و سخاص تالا شی نوی نو اصلا زی چه کم بیا پوینت اصان هم بویو نو که دی وجه باندی دا غزوانا بانی تیرون دی چه لکه دی با زانم خیی او دا پوینت هم اصانو او سید چه دا سکتم نورم خیده کسم واقعات اوشی.
د یادونه وردا چې تحریک طالبان پاکستان په 13/15 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربیره د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیم د برید مسولیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماشام لوو د سهار تر پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپد 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روان خبري مجله کې په ورستیو کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو، د جرمني مسله. د جرمني په مونشن ښار کې پولیسو پرون د ریل ګاډي مرکزی تمځای او نورې لارې چې په ښار کې د تروریستي حملو د امکان له امله تړل شوې وي خلاص کړې. پولیسو د مونشن اوسیدونکو ته ورکړې خبرداري هم لغوه کړ. د مونشن ښار پولیسو د یوې تروریستي حملې د امکان له امله د پنجشنبه پر ورځ خلکو ته خبرداري ورکړې وه چې له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو ترینه ورځي، خو پولیسو ویلي چې وضعیت لا هم جدي دی. د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور په دې اړه له فرشتي جلال زی څخه.
د جرمني پولیسو د پنجشنبه پر ورځ د یوې تروریستي حملې د امکان له امله په مونشن کې د ریل ګاډي مرکزی تمځای بند کړ. د دې ښار په نورو سیمو کې هم د ریل ګاډي پر تګ راتک بندیز لګول شوی و. د جرمني پولیسو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش له لوري په ښار کې د حملې د امکان خبرداري ورکړی و. خو د مونشن پولیسو پرون وویل چې په څېړنو کې څرګنده شوی چې د حملې ګواښ نشته. د جرمني د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یواکیم هرمن پرون خبر اعلان ته وویل یو ملګری استخباراتي ادارې په دې ښار کې په لنډ وخت کې د یوې تروریستي حملې د امکان خبرداري راکړې وو. دوی ویلي وو چې د داعش 15 یا و جنګیالي چې د عراق او سوریې دي د ریل ګاډي د دوو تمځایونو په ګډون د مونشن ښار په داسې سیمو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته وي ځانونه الوزوي. د جرمني چارواکي ټینګار وکړ چې پولیس په څېړنې جاري ساتي، خو د مونشن ښار د پولیسو مشر هوبرتوس اندریا وویل چې تر اوسه یې مشکوک کسان نه دي موندلي.
داسې ګڼل شوی وه چې له 15 تر 20 نه مشکوک کسان دلته موجود دي. د دوی د تر نیمایي زیاتو په اړه موږ ته شخصي معلومات راورسېدل، خو کله چې موږ په دې اړه څېړنې وکړې د دې وګړو د هویت یا ځای په اړه مو معلومات ونه موندل. دا باواریا ایالت چارواکو د اوازې چې شایي خبرداری له حقیقت لري وو رد کړی او ویل چې دوی یوازې د کره معلوماتو پر اساس خلکو ته داسې عمومي خبرداری ورکوي. د مونشن پولیسو پرون د خلکو غوښتنه کړې وه چې د نوي میلادي کال د لمانځلو لپاره دي هغو ځایونو ته نه ځي چې ډېره ګڼه ګوڼه وي. مونشن ښار ته په دې شپه لږ تر لږه 500 اضافي پولیس ورسېدل او د ښار د ریل ګاډي مرکزي تمځای له خلکو تش کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په 2014 میلادي کال کې به د دې هیواد او ټولې اروپا امنیتي وضعیت په جدي حالت کې پاتې شي.
خبری مجله اوري
د ژوند رنگونه پروګرام نورګل شفق وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
ماما سلام اول به مو نمره تا واخلې
زمون پښنګول دی
پښنګول
پښنګول دی
خدا نوم چادر باندې ښه
دا په فلور مور باندې کړې
په معنا یې پويږي
او خود پیګم
چی شي تا وایشه
پښنګول دوی ته ویل چې په موبایل کې د ګل پښم څه دی یو ته پښم یم
نو هغه پښم خو نرم وي تاسو به په ژوند کې هم داسې نرم یې که سخت یې
هم داسې نرم یو
ولا خندانې خوشکار
خندانې مې خوشاله یم
ولی داسې خوشاله یې کاروبار دی خې دې
څه کې څه کاروبار به چې نوې ښه په ټول ژوند کې زه خوشاله یم
یعنی ځان خوشاله ساتي
ځان خوشاله ساتم مسلمان یم الحمدلله په دې باندې شکر کوم چې الحمدلله جوړ په خلارم جوړ لوستم
افرین کدا غس یار څوک وینو بیا په هیڅ حالت کې نشي خفه کېدل
نه نشي خفه کېدل ځون خفه کوم خو ځون نشي خفه کوسي خو زمړې مې چې نګای سړای پورا سړای نه یم
یعنی کاو ژاړې کاو خان دې هم دغه ژوند دی
دا ژوند دی تیرېږي
نو بیا ولی سړې په خوخه تیر دی
خو خو خوشاله دی په دغه ګرد راس کې ګره مو 3 متر برخت خرڅ کړ 3 متر کې داس خوشاله يم
والله
څلور سو کرا ورکم 2000 درغه غونې دې میشته ورکو
خدمیشته 2000
2000 څلور سو
دا خو ډیر دی نو
څنګه کوي
نو کار بیا څنګه دی
خدا شکر دی خپل گزاره کی سم دلسه گزاره
نن مونو اله 3 متر خرڅ
نن 3 متر خرڅ کله نن ورځ نور خو 10 متر او 40 متر خرڅ کی
ښه یی لکه چې دی وردګو
اوس یم د وردګو
وردګو کی چال دی
والله وردګو به د ورځ دم
کله کله زیل تک
زما کور مې الته دی
ښه کور دی مالته
کور مې وردګو دته مسافر یم
ښه نو بیا څومره وخت کی زی بیرته الته
دوه جمعه کې یا یوه نیمه جمعه کې داسې اوري سمم
ښه اوستر کی موی ما غوندې د سلاګي غوندې شنی دی
څنګه وکښ نه خدای په دې کوي
ښا دکان مو چې کړه دې څومره وخت کیږي کړه
یاره درې میاشتې کی
درې میاشتې کړه نو لږ وخت کیږي
دا لږ وخت کی
ښا او دا غدې جمع دې نو بیا چې مې کې به مام دا کوي
جمع دې دم کوم دا کار ورده یکم د شپې څومره دی هغه د شپخانه د درویل په لومه باندې تاسو کارور زغوله چم وزر په موشن ته قلم د مجبورې هغه
ته چې کوي
زغوله چم په مرکز ګرمه پسی
خخخ نو بیا آرام څه وخت کوي چې ورځ دلته مصرفې شپې الته
د شپې ته 2 بجې ته 2 نیمه بجې ته کومه پاسته د آرام کوم د مجبورې یو لاس نه کور په دې سره کوم د مجبورې د ژوند د تیریږي
وو ولا څومره اولاد لري
وو اولاد لرم یو ممر پلور دی زه زم یم یو مې غدم
نو دا چې داسې ښه روانې مور پلار دوابم در پسې وي
خو د مور پلار
دوه خوشاله ساتي
خوشاله ساتم
او ته بیا خپل اولادونه څنګه خوشاله یې
خوشاله هم شکر الحمدلله تر اوسه وړه دي مشه زمې لاس کلان دی
ښه ښه بس هغه دې چا خبره چې د بچو په خوګو مور شي ډیره مننه
موږ ته خدمت
خوشاله ست
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لطف الله د زابل ولایت لا اټغر ولسوالی لیکي دا تر لمر سپینه خبره ده چې طالبان له روسي سره لاس لري. عبد الواحد مدقق د لوګر له سر خلی کې د شپل فعالیت پیل کړی دی. د لارې په سر دری جام خلک کته کوي او لزان سره بیای. نور محمد حقیار له هلمند لیکي افغان ول سولې تډیر تشه دی. نو شاغل غنی ک سول راولي دی به هم د میرویس نیکه په سیر یو تاریخي څیره پاتې شي. یار محمد تحریک لهل مندل کی پاکستان نه غوړي په افغانستان کې سول راشي. عبدالنصیب خوګیانی د کندهار له معروف ولسوالی د کرکټ پښتنه کوي چې په څو بجو خبري شي او پر کوم تلویزیون خبري شي. میرویس لهل مندل کی چې دا لوبه په څو بجو ده، د کابل په وخت په 3:30 بجو. او سمیع الله حلیمی تندر لیکي د سمکنیو په علي لیسه کې د زکونکو لپاره کتابونه نشته. دا خبری مچله مو هم دومره به بلې یا وسه سمیع عباس تاسو وړاندې کوي. سهار مو بخیر.
تشکر.